السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو نن د خالی ورځ او د 2020 کال د اگست 15 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم پر روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالات او په سیمه کې د کورونا وایرس په اړه معلومات ترکو خو لومړی راځو خبرونو ته ویاند زموږ همکارا انیسا اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي هواد په کورونا وایرس کابو چولو سره د معیشت په برخه کې مخ شوه دی د جنوبی وزیرستان په تحصیل سره روغه کې پروند ترقیاتی کارونو نه کېدو خلاف احتجاجي مظاهره شوه او ملګرو ملتونو په ایران د وسلو بندیز غزولو په اړه قرارداد رد کړی د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د کورونا وبا مخنیوي لپاره د پریکړو له وجې تر ډیره د دې ناروغۍ په کیسونو کې کمی راوستی دی نوموړي پرون د پاکستان د آزادۍ د ورځې لمانځلو پر مهال اولس ته په وینا کې وویل چې په کورونا وایرس کابو اچولو سره سره معیشت هم ښه شوی دی وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه پاکستان په تیرو دوو کلونو کې د پیسو ذخیرو قرضونو پوره کولو سټاک ایکسچینج او دغسې د ځینو نورو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ و خو اوس حالات د بهترۍ اړخ ته روان دي د جنوبی وزیرستان په تحصیل سره روغه کې پرون په سیمه کې د ترقیاتی کارونو نه کېدو خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده په مظاهره کې شامل عثمان مسید پرون ناوخته مشال لیډیو ته ویل چې حکومت په سره روغه کې د ګڼو پرمختیایي کارونو اعلانونه کړي وو خو تر اوسه نه دي عملي کړي
په وزیرستان ته په کرولینا په اراندینا فن روغه د ډاک بازور د سره روغه پوته و تقریبا 2000 دکانې نه وی ا بازور یې مسمار کړای و دواری پیسې ته نه دوه ملا و عمران خان روغه لا بقایجه اعلان کړای و د 3G 4G 3G 4G خو څه کې ا سیګنال ها نشته دی
بلخو د جنوبی وزیرستان چارواکي وای د سره روغه پر وختون کار روان دی په سیمه کې به د سړکونو جوړولو ترڅنګ نور ترقیاتی کارونه هم زر وکړي په پاکستان کې تر اوسه شاوخوا 2,15,000 کسان له کورونا وایرس بیرته ښه شوي دي د کووډ-19 په اړه د معلوماتو ورکولو سرکاري ادارې تر مخه په پاکستان کې د نن سهار تر 10 بجو پورې د کورونا 2,83,000 کیسونه رپورټ شوي دي او هم تر دغه وخته پورې په دې هیواد کې د کورونا له وجې 6,102 کسانو خپل ژوند بایللی دی په خیبر پښتونخوا کې نن سهار 10 بجو پورې 15,091 کسانو کورونا وایرس لګیدل دی د افغانستان د ولسی جرګې پخانی استاسي او د حکومت د سولې د مرکچي وفد غړي فوزیا کوفي پرون په یو لوال حمله کې زخمی شوې ده د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزي تېره شپه په خپل ټویټر لیکلی چې فوزیا کوفي تېر ماښام د پروان کابل په لاره د نامعلومه وسلوالو په حمله کې زخمی شوې ده خو روغتیایي وضعیت یې ښه دی تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې ملګرو ملتونو د امریکا ملاتړ لرونکي اغه قرارداد رد کړی چې پکې په ایران د وسلو د بندیز غزولو خبره شوې ده په ایران د وسلو د بندیز مده د روان کال په اکتوبر کې ختميږي په 45 کسیز امنیتي شورا کې د پرونی رایې چونې په اړه لوړاندې څخه داسې تمه کېده چې د روس او چین لخوا د سخت مخالفت له وجې به دا ناکامۍ سره مخامخ شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د رایې چونې وروسته ویل د ملګرو ملتونو امنیتي شورا له ایران د احتساب کولو په برخه کې ناکامه شوې ده نوموړي زیاته کړه د شورا د نړۍ تر ټولو زیات د تراګرۍ ملاتړ لرونکي پخنه غواړم د تراګرۍ ملاتړ کوونکي هیواد ایران د وسلو اغستو خرڅلاو جوګه کړ او د منځني ختیځ غوښتنې له پامه وغورځولې او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د ترکیه او یونان ترمنځ د میډیټرینین په ختیځ کې د تیلو او ګیس راوباسلو په سر د ترینګلتیا د ختمولو غوښتنه کړې ده جوزف بورل د اروپایي اتحادیې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته په ټویټر له ترکیې په سمدستي توګه د ترینګلتیا ختمولو د مذاکراتو پیلولو غوښتنه وکړه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو چارواکو د میډیټرینین د ختیځ او د ځینو نورو سیمو هیوادونو د تازه حالاتو په اړه غونډه جوړه کړې وه یونان او اروپایي اتحادیه ادا کوي چې ترکیه په غیر قانوني توګه په دې سیمه کې کودایي کوي خو ترکیه وایي دا سیمه په اقتصادي زون کې دننه ده د خبرونو پای
ښه
خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل ناوریده او څنګه چې مو وړاندې واورید، پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د کورونا وایرس د کنټرول سره د هیواد معیشت هم ښه شوی دی. نوموړي پرون د پاکستان د ازادۍ ورځې لمانځلو پر مهال ولس ته په وینا کې ویل چې په هیواد کې د کورونا وایرس کیسونه کم شوي، خو باید خلک پر احتیاطي تدابیرو عمل وکړي چې دا وایرس بیا خور نشي. په دې اړه راسره تفصیل زموږ همکار طاهر خان شریک کړی دی. اوریدونکو په دې اړه باندې تفصیل اورو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج صاحب نه.
د اگست په 14 مقام تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي که څه هم پاکستان کې د کورونا کیسونه راکم شوي او ټول بند ختم کړي شوي، خو د کورونا خطر لا اوس هم کم نه ده. نو باید چې ولس د حکومت په ورکړل شوي او تدبیرونو عمل کوي چې کورونا په بشپړ توګه ختم شي. دیوی دانه د چمون جنگ غټله اوس هم د چیلنجونو سره مخامخ یو. مونږه احتیاط ونکړو او د ټولو نغټ احتیاط دارې چې تاسو چرته هم غنی ګونی ته ورځي نو ماسکونه کاروي دا آسان سیس دی، او تاسو چې دا کاروي نو د کورونا وبا چانسونه کمیږي. بل پلو ډاکټران وایي په سرکاري ادارو کې پخپل په ورکړل شوی او احتیاطي تدبیرونو عمل نه کیږي. باید چې حکومت لومړی پخپل په سرکاري ادارو کې احتیاطي تدبیرونه عمل کړي. مشال ریډیو سر خبرو کې د طبي چارو کارپو ډاکټر نوران افریدی وی پاکستان کې د روان کال د جون د میاشتې پورې د کورونا په کیسونو کې ورځ په ورځ زیاتوالی کېدو، او د دغه میاشتې په اخر کې په یو ورځ کې د 6000 نه زیات کیسونه مخې ته راغلي وو. ورسته دغه شمیره را په کمېدو شوه او اوس په 1300 غنټو کې 1200 کیسونه راغلي. د سرکاري معلوماتو تر مخه دا وخت په پاکستان کې د کورونا د مثبت کیسونو شمیره 2,83,000 او 6000 ده، او دارنګ 2,15,600 کسان رغیدلی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د جنوبی وزیرستان په تحصیل سره روغه کې پرون د اگست په 14 د پاکستان د ازادۍ پر ورځ کڼو خلکو احتجاج کړی دی. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې په سیمه کې د پرمختیايي کارونه زر تر زره وکړل شي. احتجاج کوونکو دا هم ویل چې د ژوند لپاره له بنیادی سهولتونو محروم دي، نو ځکه یې پر 14 اگست چې د پاکستان د ازادۍ ورځ ده احتجاج وکړ. بلخوا چارواکي وایي د سره روغه په روغتون کار روان دی او په سیمه کې به د سړکونو ترڅنګ نور ترقیاتی کارونه هم زر وکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال د اشتیاق احمد مسجد ناور.
14 اگست د پاکستان د ازادۍ په ورځ د سولې وزیرستان تحصیل سره روغه اوسیدونکو په خپل سیمه کې د حکومت له طرفه ترقیاتی چارو نه کېدلو په حواله سره درند احتجاج کړای دی. په دا احتجاج کې شریک د سره روغه اوسیدونکو عثمان ماسید مشال ریډیو ته ویایي
داسې په زرینه خلک موجود و، غونډه خلک سره چا سره مش خبره کوله. دا خبره چې ورته خو د ازادۍ د چونکې ازاد نه وي په وزیرستان ته په کرولینا په اراندینا فن روغه بازور و کنه چې کیندې می د سمندر ډاک بازور د سراروغه پوته و تقریبا 2000 دکاني نه وي. ا بازور یې مسمار کړای و یغي بازار ران و خښ پچا تانو د ملاوی واری پي چا تانو د ملاوا علاقاته چې څومره هم ترقياتي چې سره غلې دي یکای و چار نه د سوي عمران خان روغله بکایجه اعلان کړای و د 3G 4G خو څه کې ا سیګنل حاصل چې کینګ سراروغه مارکیټ ټایپ مارکیټ احاطه شي چار کو ور دي له سیګنل هم ستای
د تحصیل سراروغه پښتون ژغورنه غورزنګ مشره باسین ماسید وی چې د ژوند تیرولو د بنیادی سہولتونو نه بے برخې یي، ځکه د 14 اگست د ازادۍ په ورځ احتجاج کولو باندې مجبور شوي.
د میز علاقہ د سړروغه لیاوریا د شکاری د وشتانی لیدل چې کوم بل ببردا یا پورته پرتګي وریا د وچه خوړې سړروغه سره چې دا آس آس پاس علاقے تعلق لري پدې کې زیاده سم مشکلات چې د خوشحالۍ نه ډېر خلک محروم دی د روډ نه محروم دی د واټر سپلای نه محروم دی په پاکستان پنجاب کې د ځناور ډاکټر هم موجود وي او ته په قسم سره مانی چې په دغه حالات کې د تحصیل سره روغ کوټر اسپیټال باندې د انسانونو ډاکټر د ستنې څوک نشته چې خالي وایي اجکشن ولاګي و چاته
دغه احتجاج تر غلای د سره روغه په بډ سیمه اوسیدونکو مرجان ماسید خبره هم وار وایي
سرینا امنین امرنگ دی سارا چکی نی نیزا کورین آلی خپل وطن تا امنا پریجدی سوالات آنشتا دای نیزا تا خمیزا خوستخی نشه پندیجی ویل جار دوشه من سین آلی چوک تلای رو تلای نشه چه گرزی بیار پیج و ورز سیمولین هم پر پخشه و برا تلون
مشال ریڈیو چه ده سرا روگا احتجاج کاوین کی که بایلیون و غشتن در سولی وزیرستان ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فیدولا مخیت اکشش وی اغوی دسمل بوبرد ده متاثرین و پا حوالی سرا ووی چه دا وقت پا دا حوالی سرا سم معلومات نه لاله او د نورې خبرې جواب یې په دا رنگ وک
سره روغ هاسپټل وګوره هغه ان شاء الله چار پلاک یادو دا ټیکیدور روغړي دریم پورز باندې بهغه باندې چار تیزه کی له هسپتال سره چې سمرا سټاف تا سټاف ډیولپمنټ ډی ایچ او ولی رحمان چون کې دغه وطن سړی دا فرست پرایورټی دی چې دا وطن سمرا هغه دی بی ایچ او دی هسپتال نه دی دا بوت کی ټول نه ضروري شای چې دا روډ سره ترقی سي سکول یا سي کالج یا سي هسپتال یا سي چې روډ نه یا پل نو بیا چې دو بیا ترکی نه نو ان شاء الله کوشش وو دا کای چروډی نه وتا جوړ کی 3G 4G چې دی دا وزیر اعظم سره خپل اعلان کړه دا چې موږ ته پرووایډ کای او دا چې دوه میزه فرست پرایورټی دو خو دې ته پورا پهلا انفراستراکچر جوړیږي 3G 4G لکه زو خپل زونی وی چې ان شاء الله زر نظر و دا پرووایډ شي ملاوي شي
د سولی وزیرستان تحصیل سره روغ احتجاج کوین کې کبالیو نه دا هم وو چې کده دوی غوښتنه او د سیمې نیمګړتیا و زر پورا نکړای شو بیا به دوی د روانه میاشتې پښپېژم ستمبر په لوی احتجاج لاس پورے کولے بنے مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
Ulika
G
M A S H A A L R A D I O Mashal Radio download eka
دا خو اختیار اغله
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه د دې
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان پوځوي د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان ډلې په خوانی ویان احسان الله احسان په اپریشن کې د استعمالولو پر مهال تښتیدلې وو دا لومړی وار دی چې پوځ د احسان الله احسان د تښتې په اړه معلومات ورکړل او دای هم ویل چې د هغو کسانو پر ضد کاروایی کوي چې د دې سیمه وار دي د احسان الله احسان چې په 2018 کال کې خپل ځان امنیتي ادارو ته سپارلی و د روان کال په فبروري کې تښتیدلې او د هغه د تښتې په اړه په رسنیو کې ډېرې پوښتنې هم راپورته شوې وې زموږ همکار ګلایاس دا موضوع له دفاعي چارو پوهانو سره څېړلې ده تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو
دا پاکستان د فوج وان میجر جنرال بابر افتخار ویلي دا نه قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار په خوانی ویان احسان الله احسان د فوج په یو اپریشن کې کارولو پر مهال وتښتید د فوج د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر ویان د اگست په 14 په اسلام آباد کې وی خبرې غونډې ته ویل د احسان الله احسان مبینه آډیو ټیپ کې لګول شوی ټول تورونه بے بنیاد دي احسان الله احسان د اگست پر 14 په یو آډیو ټیپ کې چې 11 منټه او 10 سیکنډ د خپلې تیختی تفصیلات ورکړي ول مشال رادیو د مبینه آډیو ټیپ د کاروالی پاړه سنې شی ویلې د فوج وان میجر جنرال بابر افتخار خبري غونډې ته ویل
ایک آپریشن کے دوران ہم اس کو استعمال کر رہے تھے اور اس دوران یہ اسکیپڈ ہم نے جو اتنا عرصہ اس کو یہاں رکھا
د یو آپریشن پر محل مونږ هغه استعمالولو او د هغه پر محل وتختید مونږ تر سمو دې پورې هغه دل ساتلې نو ډیر ګټور معلومات مو ترې تر لاسه کړل په دې کې په ځانګړي توګه د ترګرو ډلو چې هغه ور سره تعلق درلود د هغه په ضد دغه معلوماتو پر اساس مونږ مؤثر عملیات وکړل د هغه په تیخته کې ذمہوارو کسانو خلاف کاروایی روانه ده
اور جو اس کے اسکیپ کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف تادیبی کاروائی کی جا رہی
دا فوج وائن پر خبروں کی دا احسان الله احسان پر تیختہ کی دا ذمہ وارو کسانو پر اڑا نور تفصیلات ورنکل د پاکستان فوج د 2018 کال د اپریل په 18مه داوا کړی و چې احسان الله احسان خپل ځان امنیتی ادارو ته سپارلې دي. خو د روان کال فروری میاشت په لومړیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلل چې احسان الله احسان د امنیتی ادارو له ولقې تښتېدلې. د دې وروسته د کورونو چارو وفاقي وزیر اجاز شاه د فروری پر 18مه د دې خبرې تصدیق وکړ. خو دا لومړی وار دی چې د فوج ویان د دې خبرې تصدیق کړي چې احسان الله احسان د یو اپریشن پر مهال تښتېدلې. د احسان الله احسان تېښتې په اړه په میډیا او ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر پښتني راپورته کړل شوي چې ډېرو خلکو په فوج تنقید وکړ. بریگیډیر ریټایرډ محمود شاه د اګست په 14مه مشال لیته ویل چې امنیتي ادارو له احسان الله احسان سره کومه معاهده کړې وه، په هغې کې له احتیاطه کار نه دی اخیستل شوی او هغه سره د مالی مرستو تر څنګ تحفظ ورکولو ژمنې هم شوې وي.
اوس چې کوم ځای نو بیا لکه د ادارې په اوجو چې بیا ځار نه کېدل، زما په خیال بیا فوج یا چې چا سره د وایي صحیح والا هغې ورته ویلي چې وتښته. نو زما په خیال دا پوره یو ډرامه ده.
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوها بریگیډیر سید نذیر د اگست په 14مه بیا مشال لیته ویل چې احسان الله احسان تر څومره مودې پورې ساتلو هغه پوره شوی وو. نوموړی وایي دا بیانیه چې د حساس اپریشن پر مهال هغه احسان الله احسان وتښتېدو، په دې کې دوه خبرې مخې ته راځي.
یو سیزونه خو دا راځي چې یاره دا چې په دغه اپریشن کې استعمالېدو، نو آیا د دو دلته قیمت ختم شو او دلته یو موقع ورکړی کېده چې دا وګڼي چې یاره زه په خپله وتښتېدم پرې نه ښودلی شم، او دا دغه قصه دا خپله قصه چې کومه بیانوي چې یاره زه د یو سیف هاوس نه وتښتېدلم. نو دواړو کې داسې جول ښکاري لکه ده ته لکه موقع ورکړی شوې ده، او هغه موقع کې د باور کړی دی چې زه تښتېدلی شم یا وتښتم، او د دغې خپله ستوري چې کومه بیان کړې ده په دغې دغه باور هغه شبکو ته ورکوي چې اوس دا کوم جاین کوي یا په هغوی کې اعتبار راولي.
د بریگیډیر سید نذیر په اند د احسان الله احسان تېښته دوه دریځونه لري، یو د فوج او بل د احسان الله احسان ده. خو په کار ده چې د دې په آزادانه توګه څېړنې وشي نو حقایق به معلوم شي. بلخوا د فوج پخوانی لیفټنن جنرال امجد شویب د اګست په 14مه مشال لیته ویل چې د احسان الله احسان د تښتېدو جواز نه جوړېدو، هغه ته په یو حساب سره پناه ورکړل شوې وه.
جس آدمی نے خود بخود اپنے آپ کو پیش کیا، اس کے اوپر سیکیورٹی اتنی سخت ہوتی نہیں.
کوم کس چې خپل ځان امنیتی ادارو ته سپارلې وي، نو د هغه څارنی یا امنیت لپاره ډېر کسان نه وي. تاسو دا ویلی شئ چې له هغه سره دوستانه یا همکاري په شان ماحول وي، ځکه چې هغه په خپله راغلی وي او له تاسو سره مرسته کوي. موږ ورله دومره سیکیورټي ورکړې وه چې څوک یې ونه وژني.
احسان الله احسان د مومندو سره تعلق لري او اصلي نوم یې لیاقت علی دی. په کره توګه معلومه نه ده چې هغه دا مهال چرته دی. د 2012 کال په اکتوبر کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د ویان په توګه احسان الله احسان پر ملال یوسفزی د هغه برید زمواري واخسته چې نوموړي پکې سخته ژوبله شوې وه. ملال تر اوسه د تعلیم لپاره د زړوري مبارزې کولو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوه.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، وزیر اعظم عمران خان په خیبر کې د احساس نشونما په نوم دی یو پروګرام پرانیست کړی چې مقصد دی له غذایی کمی سره مخامخ ماشومان او میندو مرسته کول دي. په دې لړ کې د ماشوم هلک لپاره د میاشتې پر سر 1500 روپۍ او د ماشوم جنۍ لپاره د میاشتې پر سر 2000 روپۍ ورکول کیږي. په قبایلي ضلعو کې د غذاییت د نورو پروګرامونو چارواکي وایي په دغه سیمو کې حکومت وار له مخې د ملګرو ملتونو د ماشومانو خیر ښېګڼې ادارې یونیسف په مرسته کار کوي. د خیبر یو چارواکي هیله وښوده ده چې له دې نوي پروګرام سره به په ماشومانو او میندو کې د غذاییت د کمی ستونزه په کمیدو کې تر ډېره حده مرسته وشي. خو د شمالي وزیرستان د نیوټریشن پروګرام یو چارواکي وایي په کار ده چې د احساس نشونما پروګرام په سمه توګه څارنه وشي سو د سیمې لپاره په پوره ډول ګټوره ثابت شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري ملیحه میرزا تناور.
وزیر اعظم عمران خان دا اگست پر دیالسمه د خیبر پختونخوا د دورې پر مهال په خیبر کې د قبایلی سیمو لپاره د احساس نشنما پروګرام په نوم د یوې نوې پروژې پرانستو کړه. د پروژې هدف د خوړو له کمی سره مخ ماشومانو، حامل ښځو او ماشومانو ته شودو ورکونکو میندو مرسته کول دي. دغه پروژه اوس مهال په خیبر کې پرانستل شوه چې د چارواکو په خبره روسبه نورو قبایلی ضلعو ته هم وغځول شي. په خیبر کې د غذایت ته یو پروګرام چارواکي حیات احمد د اګست پر 14 مشال ریډیو ته ویل احساس نشنما ما پروگرام سره به پسیمه کې د غذایت له کمی سره مخامخ ماشومان او میندو شمیره کمولو کې ډېر مرسته وشي.
پروگرام انگریشن شنری پروگرام ہسپتال کی بھاڑے کی دم ایکچولی دے آر نیو بورن بیبی دا وی از ا مال نریش پروگرام دے دا وی او زموگ ایجنڈا سٹ کی گی فرام 6 ٹو 59 منتھ دا وی چکم ایجنڈا دا دے ول مطلب ہینڈ اوور یا دے ول فیسیلیٹیٹ مدر وت 2000 ان کیس اف شی گیو برتھ ٹو ا فیمیل چائلڈ او وی تے 1500 روپیز ملاوی گی کا وی یو نر معصوم مسی زمون پروگرام بیا د 6 منت اونورد شروع کیږي او وی وسو کی مطلب چې یو 1500 یا 2000 روپے پر منت یا ٹرائی میسٹر باندې وی تا د مشبانو د پاره ملاویږي نو ایٹ د ایج اف 6 یو کین سی چې هغه ته سنه سره ریلیکسیشن ملاویږي یو مشوم می هیلتھی وی چې کم بیسیک نیڈز دی پر دی اماؤنٹ کی وی او هغه ته خامخا ٹیبلیٹ ملاویږي میندو تا نو د دې پروگرام په وجه باندې وی چې مشوم ز مخ سره ایڈمیٹ کیږي افٹر 6 منت نو to some extent aga mal nirish aga resho we hope so zam da umid dai ke da we mung ta der ziyat kam di
da tolani tahaffuz paada da wazir azam zangadi salakari saniye nishtar imran khan ta da de program paada da malumat war kawlo par mahal value che da pakistan da noor simo par tala pa kabali simo ke ziyat mashuman da khwado la kami sara makha makhti saniye nishtar da gas par 12 paisamabad ke we khabari honde ta value che da khoraak nadi wala idara ya world food program ba په دې پروژه کې له حکومت سره مرسته کوي. په شمالي وزیرستان کې د غذایت پروګرام یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په ټولو قبایلی سیمو کې د 500 کالونه کم عمر ماشومانو کې د غذایت کمی شرې معلومولو لپاره دوی یو پیمانه لري چې ورته گیم ریټ وایي. د وای په قبایلی ضلعو کې د 500 کالونه کم عمر ماشومانو کې گیم ریټ د 6% او 8% ترمنځ دی چې په کار ده د یوې سیمې لپاره د غشره له 5% نه کموي. نو ځکه په دې بنیاد باید په ټولو قبایلی سیمو کې د ماشومانو د غذایت پروګرامونه موجود وي. نوموړي وویل د غراس په قبایلی ضلعو کې په میندو کې د غذایت د کمی شره په سلو کې 10% تر 20% پورې ده. دغه چارواکي وویل بیا په هغو میندو کې چې په ماشوم نه جوړوي لپاره ماشومانو زیږولو کې خطر موجود وي نو ځکه پوره علاج او مرستې ته ضرورت لري. د خیبر چارواکي حیات احمد وویل چې په ضلع کې دوی وار له مخه د موجودو پروګرامونو له لارې د زرګونو ماشومانو او میندو مرسته کړې ده. نوموړي وویل د دې لپاره دوی د ماشومانو باقاعده سکریننګ کوي.
موږ فوکس تای انډر 5 چلډرن باندې چې کوم مال لري چې د ماشومان دي. فلحال په خیبر کې 9 سنټرز دي. په هر یو سنټر کې یو نیوټریشن اسیسټنټ ناشته وي. 2015 اکتوبر نه پروګرام سٹارټ شوی دی په ټول خیبر کې بلکې ټول نیولی مرز ایریا کې. موږ سره 151,000 سر د پاسه ماشومان اوس پورې سکرین شوی دي. هغه کې راوند اباوت 15,000 ماشومان موږ سره مال لري راغلي دي. 15,000 کې وی have successfully treated almost 13,000 mashuman throughout Khyber ke round about 2,000 mashuman muksara treat kiye muksara more than 50,000 PLWs matlab pregnant and lactating women di aho ta muk food supplement for kadi di to corona da para awi sehat khashawai gai the muk procedure da wi muk ta mashum ya doctor refer ki ya community ke muk koshish ko che staso channel use ko staso onde aho ko tru bande muk community ke tarufi program muk no kam main di wi complaran wi aho de de program na khabar shi ab ya muk ta mashuman ra legi muk da awi bi yo khul procedure da age procedure na aga che
په شمالی وزیرستان کې د غذایت پروګرام چارواکي په خبره دا وخت په ټولو قبایلی ضلعو او نیمو قبایلی ضلعو کې 9 مرکزونه دي چې په ماشومانو او میندو کې د غذایت کمی مخنیوي لپاره کار کوي. نوموړي وویل دغه ټول مرکزونه اوسمهاله فعال دي او حکومت پلان لري چې په راتلونکي کې د دغو مرکزونو شمیر تر 15 پورې لوړ کړي. خو نوموړي وویل د پروګرام د کامیابۍ لپاره پکار ده چې پوره څارنه وشي او د مرستې یو جامع نظام د ورته جوړ کړی شي. نوموړي وویل د احساس نشنما پروګرام د پاکستان په
نو ضلعو کې پیل شوې دي چې د خیبر په ګډون دیر، هونزا او چترال هم پکې شامل دي. حکومت هدف ښودلې چې په راتلونکو څو کلونو کې به دغه شمېره 3 ته ورسوي. ماهرین وایي په قبایلي ضلعو کې په ماشومانو او میندو کې د غذایت د کمی غټې وجې جګړې، ناورینونه او غربت دي. د کډوالۍ له امله د روزګار او اقتصادي مسلې هغه لاملونه دي چې اکثره خلک د ښه خوراک وس نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو د اوتمانځ او مشرانو او ځوانانو سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنې په لړ کې د جرګې دویم پړاو نن په رسمه کې پیل شو چې مشرانو او ځوانانو په شریکه د اگست سلورمې لومړی پړاو غوښتنې تکرار کړي، ځکه چې د دوی په وینا لا هم د دوی په اعلامیه خبر نه دی شوی. مشران وایي چې دوی ټول یو دي، د امن باوري کول او ټولو ستونزو حل به هرو مرو غواړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
نن د اگست په 14مه د اوتمانځایو لویې جرګې دویم پړاو پر ازمکه وشو چې د وزیرستان مختلفو قبیلو مشرانو او ځوانانو پکې ګډون درلود. د اوتمانځای مشرانو په وینا جرګه کې هغه غوښتنې تکرار شوې چې لومړی پړاو په میرامشاه جرګه کې شوی وې چې دولت دې سیمه کې امن باوري کړي، د هدفي وژنو مخنیوي دې وکړي، غلام خان ترانزیټ ته پراخ کړل شي، افغانستان کې میشته کډوال دې نور راستانه کړي. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی او پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې لومړی پړاو پس د دوی په غوښتنو عمل نه دی شوی، نو دویم پړاو یې تر سره کړو.
د اگست په 14 تاریخ هم اتمانځای او ټولو کومونو مشران ځوانان راغونډ شوي وو. هغې د ریاست نه دا غوښتنه کړې وه دلته د امن راوستلو دپاره او د ترهګرۍ د ختمولو دپاره د وسایلو لګول او خلکو چې څومره تکلیفونه ولیدل، نو هغې نه پس هم امن نه راځي. نو اوس یا خو دوه کاره کېدی شي، یا خو دا وکړي چې په ریاست چپاره طریقي امن نه راولي، او که بیا نه شي راوستي دا چې څومره وسایل په دې باندې خرچ کېږي کومونو ته اوله کې په دې وسایلو باندې موږ د وزیرستان نه سنګاپور جوړوي شو. د دې خبرې بنیادي مقصد دا دی چې ریاست ته یو قسم د کومونو ته پیغور ورکړو چې لکه تاسو پس کله امن راولئ. غلام خان د روډ خبره او د کډوال چې کوم دی افغانستان کې خصوصا یا د بوکاخیلو کوم کې، نن دا خبره بیا هماغه تکرار شوه، ځکه چې سنجیده غور لا فلال نه و شوی.
د اوتمانځای جرګې یو مشر ملک خان مرجان وویل چې د جرګې د لارې حکومت نه خپل حقونه غواړي.
د پاکستان ډیره مهذبه ورځ ده 14 اگست، د 14 اگست په خاطر کومینه او یوسی شي بیا موږ غواړو چې حکومت سره د پاک آرمی سره موږ یو نشست وکړي. د امن په نوم د علاقې شي چې مې مسالې راونې دي په امن د خبرې وکړي. سیګنل نشته ملاو دی چې حکومت هر قسم خبرې ته تیار دی. په افغانستان شي د نیرو وزرا کاډې پرتې دي، مړی نر پرېږدي، ځوان نر پرېږدي، بیمور نر پرېږدي، موږ د خپل خلک خپل علاقې ته پر واپس دي.
د نن جرګې په اړه حکومت لا په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو دې نه وړاندې انتظامیه او فوزي لوړ پوړو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې سیمه کې تر ډېره حده امن پر ځای شوې، 90% نه زیات بې کوره شوي یې ستانه کړي، ترقیاتي پروژې دوام لري او د امن باوري کولو لپاره عملي ګامونه پورته کیږي. تمه کړي چې زر به بریا مومي. وزیرستان کې د وروستیو بدامنۍ او هدفي وژنو زید وړاندې هم د مشرانو جرګې او د ځوانانو لخوا احتجاجونه او پرلت شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د ټول وزیرستان اوتمانځایو مشرانو او ځوانانو په شریکه سیمه کې د امن باوري کولو او نورو ستونزو د حل لپاره د جرګې یا غونډې دویم پړاو هم ترسره شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د مومندو هغه ماشومان چې سکولونو ته نږدې شمیر یې د 100,000 نه زیات دی. د تعلیم محکمې د معلوماتو تر مخه مومندو کې 622 استادانو کمی دی. دوی وایي چې نوي استادان په برتی کولو کار روان دی. ولې د سکولونو دننه د سهولتونو پوره کولو لپاره 202 میلیون روپۍ منظوري شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا شاهنواز ترکزی راکوي.
په محمد کې 100,000 ماشومان د سرکاري سکولونو نه بهر دي، چې ځینې پکې په مدرسو، غیر سرکاري سکولونو او په کمیونټي سکولونو کې سبقونه وای، خو ډیر داسې هم دي چې هغوی سبقونه نه وای. د محمدو د تعلیمي ادارې لخوا د راکړل شوی معلوماتو تر مخه په کال 2018 کې د 15 تر 14 کلونو عمرونو پورې د ماشومانو شمیر 185,000 او 6,500، چې دا سات پکې سکولونو ته د تلونکو ماشومانو شمیر 80,900 دی. دا ماشومان چې سرکاري سکول ته نزي او غیر سرکاري سکولونو کې سبقونه وای، تعداد د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنت محمد مشر ریحان شاه پوینا د 15,000 تر 13,000 پورې دی.
دا یو حکومتي اداره ده چې کوم د وفاقي وزارت تعلیم لاندې کار کوي، دا یو ډیپارټمنټ دی. په دې وخت کې په مومندو کې موږ سره 28 استادان چې دی هغه ډیوټي نه کوي. کمیونټي فیلډ سکولز په هغه علاقو کې موږ کلاو کړی دي چې کومو علاقو کې د 1.5 کیلومتر نه زیاته فاصله کې سرکاري سکول موجود نه وي. په هغه جماعت کې یا په حجره کې موږ یو سکول کلاو کړی دی. هغې له موږ د همغې علاقې لوکل یو استاد هایر کړی دی.
د مومندو په سرکاري سکولونو کې 4 سکولونه تر د 12 15 تر 12 1 تر د 8 او 512 تر د 5 ټولګیو پورې دي. خو د زیاتره سکولونو دننه د حکومت لخوا سهولتونه پوره هم نه دي، او همدا شان د محمد دننه د کمیونټي سکولونو حالت ته پام وشي نو هغه کې هم کچا کوټي او په 8000 روپۍ تنخواه د میاشتې سبق خودونکي دوه استادان وي. په محمد کې د کمیونټي سکولونو سپروایزر جان محمد خان وای چې د دوی سکولونه زیاتره په هغه سیمو کې دي چیرته چې سرکاري سکول نشته.
سکولونو کې سورین دي، دا هغه سورین دي دا مکمل دغه کیږي او څو سازان ته ویل کېږي تاسو د ماشومان په باران کې مړه کوي. هغه موږ باران کې چټي د کرپه کې سکول دي چې به سره یو کوټه ده پکې او هغه کې ډیر ځای تعداد هم دی، درې استادان دي پکې او هغه استادان څنګه پر ځای شته هیڅ هم څنګه شته یو کور یې کټ هیڅ دي هغه کټ کې ناشتي دي چې باران بعد باران دې هغه ماشومان چټي کې مجبوري ده.
د مومندو په سرکاري سکولونو کې 2,900 هلکان ولې 3,000 او 3,000 جنکۍ زده کړې کوي چې د فیصدي تناسب 10 دی. د تعلیمي محکمې د معلوماتو تر مخه د سرکاري سکولونو دننه د کمو سهولتونو د پوره کولو لپاره 222 میلیون روپۍ منظوري شوي چې د کورونا د چټیانو وروسته به پرې کارونه هم شروع کیږي. د سرکاري سکول یو استاد او د تنظیم اساتذه محمدو جنرال سیکرټری جنگریز خان وای چې حکومت د سرکاري سکولونو اړخ ته پام وکړي نو ممکنه ده غیر سرکاري سکولونو ماشومان هم سرکاري سکولونو ته راشي.
چې تاسو یې کوم چې دنه های سکول دی هغه کې ترمنه په لمر سره بیلی نشته، ما سره پکې اوبه نشته، زما ټرانسپورټ په بور اورو د ستوري کې نه به ماشومان باندې ورو نو په یو کمره کې چې 50-60 ماشومان ما سره مزید چانس دغه نشته پېښ نشته نو چې زه به کې نور ماشومان
په محمد کې دا سات د استادانو شمیر 0,08 دی، ولې 622 استادان کم دي. خو د تعلیمي محکمې پوینه د نوي استادانو برتی هم روانه وه، خو د لاکډاون له وجې دغه برتی ولاړه ده او ممکنه ده چې د استادانو دغه کمی هم زر پوره شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تا تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د وزیر اعظم لمرستیال سره د بین الافغانی مذاکراتو پر لارو چارو خبرې وکړي. حکومت ویلي چې د بین الافغانی مذاکراتو لومړی پړاو به په قطر کې وشي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره حکومت ته پاتې 1400 طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ د زیارت پورس پیل کړي. بلخوا یو حکومتي سرچینه وایي د طالبانو ځینی بندیان به نن هم خوشي شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد صالح نور.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پرون د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سره چې د صدر اعظم مرستیال هم دی د بین الافغانی مذاکرو پر موضوع خبرې وکړي. د افغانستان چارواکو ویلي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لومړی پړاو به په قطر کې وسی چې د طالبانو سیاسي دفتر هم پکې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته د محمد انیف اتمر او محمد بن عبدالرحمن د ټلیفوني مکالمې په اړه وویل.
دواړو لورو د مشورتي لوی جرګې د تصامیمو پاکړه د غوی د تطبیق د زندانیانو د خلاصون او د سولې د مذاکراتو د پیل په سلسله باندې مفصل خبرې وکړل.
دا چې دواړه مشرانو په دې ټلیفوني مکالمه کې پر کوم مشخصو ټکو موافقه کړې دي جزئیات نه دی ورکول سوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پر همدې موضوع په خپل یو ټویټ کې قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ارزښتمن شریک بللی او ویلي دي چې دواړو لوریو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل لپاره پر نږدې همکاري سلا وکړه. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په وړاندې لوی خنډ د 1400 طالب بندیانو پر خوشي کېدو اختلافات شول سوي دي. وروسته له هغې چې مشورتي لوی جرګې د دغو بندیانو د خوشي کولو مشوره ورکړه، حکومت تیره پنجشنبه د دغو 1400 طالب بندیانو د خوشي کولو بهیر د 80 بندیانو په خوشي کولو سره پیل کړ. د ملي امنیت بي سرچینې په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه وکړه، دغه بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشې سوي دي. د حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن نن شنبه هم د طالبانو ځینې نور بندیان خوشې سي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې داعش ډله د افغانستان د استخباراتو په همکاري هڅه کوي د خوشې سویو بندیانو پر کاروان برید وکړي. بلخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې بندیانو د خوشې کېدو په اړه پر هر پرمختګ به ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. په ټوله کې د طالبانو د پاتې 1400 بندیانو له خوشې کېدو سره به د دې ډلې د خوشې سویو بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي. حکومت ویلي چې د دغو 500 بندیانو له خوشې کېدو سره به په درې ورځو کې طالبان بین الافغاني مذاکرو ته حاضر سي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی روان اونۍ د افغانستان د سولې عمل کې د پاکستان د مثبت رول لوبولو خبره کړې ده. دواړو مشرانو د هم ویلي چې هیواد په د افغانستان د سولې عمل کې خپل مرستې جاری ساتي. دا چې څېړونکو د افغانستان د سولې عمل لپاره وړاندې شوو پرمختګونو د بین الافغاني خبرو په پیلېدو او د افغانستان او سیمې د یوې تلپاتې سولې په اړه د پاکستان موجوده رول ته څنګه ګوري په اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اگست پر 11مه په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو په یو غونډه کې د افغانستان د سولې عمل کې د شوو پرمختګونو ستاینه کړې ده. د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په خبر شوی بیان کې ویلي د پوځ مشر د افغانستان د سولې عمل کې د پاکستان د مرستو خپل خبره تکرار کړې ده. بلخوا د اگست پر 11مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق سره د لیدلو پر وخت
ویلی د بین الافغانی خبرو له پیل سره با په افغانستان کې سولې ته لار هواره شو، پر دغه وخت د افغانستان د سولې عمل کې د خپل هیواد د پوره مرستې جاری ساتلو خبره هم کړې ده. دا چې پاکستان د افغانستان د سولې عمل او پر راتلونکو کې د دغه هیواد یوې تلپاتې سولې په اړه څه کولی شي په اړه یې د سیمه ییزو چارو په ایاز وزیر د اګست په 14مه مشال راډیو ته وویل. پاکستان غواړي چې د بین الافغانی خبرو پیل او له دې سره سره د سولې په عمل کې خپل مثبت رول ترسره کړي.
اوس ډیپند کوي په افغانانو پورې چې هغه خبرې اترې شروع کړي، نو هر څوک توقع دا کوي دوام دغه کوو چې خدای دې وکړي چې دوی په خپل منځ کې د آینده حکومت دپاره په دې خبرو اترو سره راضي شي او یو ښه حل راوباسي او د بل هیواد ضرورت پاتې نه شي. دوی د هغه سره مشوره کوي او یا د هغه هیواد نه غوښتنه وشي چې ته په دې خپلو ملګرو باندې لږ زور واچوه چې دا موږ سره خبره وکړي. نو هغه بشر یا هغه مرګرتیا پاکستان هم لري، د افغانانو سره ایران هم لري، هند هم لري، امریکا هم لري، ګاونډي هیوادونه ټول لري. هر سړي پکې ملګري یاران دوستان شته. د پردیو خلکو په لاس باندې معاملې نه حل کېږي. معامله د افغانستان ده، معامله د افغانانو ده، دا تاسو افغانان حل کولی شي.
د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا هم ویلي د افغانستان د سولې بهیر ترڅنګ د سیمې په ثبات کې خپل رول لوبولو ته هم دوام ورکوي. قریشي دا خبره د اګست په 12مه په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر شکر الله عاطف مشل سره د هغه د مخخې په کتنه کې کړې. مشل په جولای کې د سفیر په توګه له دندې استعفا ورکړه. په خپل ټویټر پاڼه عاطف مشل د اگست پر 12مه لیکلی چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی او جنرال باجوا ورسره په لیدلو کې د بین الافغانی خبرو د زر پیل هیله ښودلې ده. خو د سیمه ایزو او سیاسي چارو په افراسیاب خټک د اگست په 14مه مشال ریډیو ته ویل پاکستانی چارواکي د افغانستان د مسلې په اړه بیانونه خبر کوي خو پر خپلو خبرو عمل نه کوي. بلخوا افغان حکومت ویلی دی چې دوی د اگست په 14مه ځینې نور طالب قیدیان خوشی کړي دي او تمه ده چې دغو طالب بندیانو تر خوشی کېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل شي، چې پکې به زیاتره خبرې پر اوربند او دغه هیواد د سولې او امنیت په اړه وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د مذهبي سیلګرۍ ته ودې لپاره د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې پیلولو اعلان کړی دی. د دې پروژې د لاندې به ملکي او بهر ملکي سیلګري د ګندارا تهذیب سره د تړلو 22 ځایونو سیل کولی شي. بلخوا د سیلګرۍ د صنعت سره تړلي خلک وایي چې حکومت د دې پروژې د پیل نه وړاندې په سیمه کې امنیت یقیني کړي. په دې اړه د شاهین بنیری دا ځانګړی راپور اورو چې د پښتونخوا ته راغلو د جنوبي کوریا د راهبانو په اوازونو پیل کی.
دا د جنوبي کوریا څخه راغلي هغه راهبان دي چې تیر کال د پښتونخوا په سوات کې د خپلو مذهبي ځایونو زیارت لراغلي وو. دغلته د بودا د بلابلو تاریخي اثارو سیلو کو او خپل مذهبي رسمونه ادا کړل. په سیمه کې د ترهګرۍ قدرتي آفتونو او اوس د کورونا د وبا له کبله په سوات او پېښور کې د سیلګرۍ صنعت ډېر اغېزمن شوی او له تیرو لسو کلونو راهیسې دلته د بهرني سیلانیانو راتګ د نشت برابر دی. خوست د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې په پیل کولو سره مذهبي سیلګرۍ لا وده ورکړي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو د څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد وایي چې کله د وبا له کبله عملي شوي بندیزونه لرې شي دغه پلان به عملي کوي.
موږ په خبر کې یو پنځه ورځې فیسټیول کولو دی کې د دنیا نه مختلف زیرګورو نه خلک راتلل، کوریا، جاپان، امریکا، یورپ، تقریبا 1400 کسان موږ راغوښتي وو. وزیر اعظم صاحب د دې افتتاح کوله نو کې موږ دا ګندارا ټریل افتتاح کوله. ګندارا ټریل داسې شی ده چې په ګندارا کې دویش آثار اکادمی داسې سایټس دي چې هغه زیات تر بودیست سیولایزیشن سره تعلق ساتي. دغه سایټس موږ سلیکټ کړي وو او اوو ورځو کې نو انګریزۍ کې ورته موږ ویل چې 22 سایټس ان 7 ډیز. بیا د بدقسمتۍ د وجې نه موږ کینسل کړو. اوس حکومت چې اعلان وکړي دا لاک ډاون ختم شي نو موږ دوباره دا کلو وزیر اعلی صاحب خیبر پختونخوا د دې افتتاح کړي.
د پښتونخوا پېښور، مردان، سوات، هریپور او ملکند سیمې د ګندارا تهذیب مرکزونه پاتې شوي او د هندو مت او بود مت یو شمېر لرغونی تاریخي آثار، سټوپې، مجسمې او لیکونه اوس هم په دغه سیمو کې موندل کېدی شي چې په نړۍ کې د بېلابېلو مذهبونو د منونکو لپاره ستر مذهبي او کلتوري ارزښت لري. د پنجاب د ټیکسلا میوزیم مشر ناصر خان وایي چې د ګندارا 80% آثار د خیبر پختونخوا په سوات کې دي او تیر کال د یو شمیر هیوادونو سیلانیان او راهبان د دغه ځایونو سیل تراغلی او د ځان سره خواږه یادونه وړي دي.
کله چې دا کرونا نه ونو داغې نه مخکې پېښور ته، سوات ته او ټیکسلا ته چې دی نو دا تایلینډ چیپ منک هغه بلنه ورکړې شو هغه راغلی او سره دا ډېر زیات مانکس داغې نه پس دا کوریا جو کم چیپ مانک چې صدر هغه ته پرزیډنټ جوګې سیکټ ورته وایي نه هغه راغلی او داغ دین علاوه د سریلنکن مانکس او د مختلف نو په دې حق له باندې ډېر زیات کوششونه او زیارونه چې دی نو دا جاری دي. کم ټورسٹ یا وزیٹرز چې راځي نه هغه داغوی یو پروګرام یا هغه ټیکسلا میوزیم ته راځي نه هغه پیش پېښور ته مځي او بیا سوات ته مځي. دا مطلب درې زګونه داغوی خامخا وزیټ کوي. اوس هغه یره تر هغه ختم شوي ده اوس پېښور ته وزیټر ځي اوس مطلب سوات ته مځي.
بلخوا په سوات کې د هوټلونو د اتحادیه مشر حاجی زید خان وایي کې چې حکومت پر اختیار سیلګرۍ لا وده ورکول غواړي نو اړومبې د تاریخي آثارو حفاظت او د سیمې امنیت یقیني کی. نو موړ زیاتوي نه پوهیږي چې په دې حالاتو کې به سیمې ته بهر ملکی سیلانیان څنګه راځي.
اول خود دې پکار چې باقاعده پریزرویشن وشي او دغه حفاظت وشي. حکومت چې څومره پالیسیان جوړه هغه صرف د کاغذ د هدف پورې بالکل ټیک ټاک دي خو په عملی توګه باندې په ګراوند باندې دغه هیڅ آثار نشتی، هیڅ قصه سا اقدام نشتی. په موجوده وخت کې کم کاروبار چې دی هغه سیاحت دی هغه دې ودرولی دی. حالانکه د دې د ودرولو هیڅ قسمه سا جواز نه جوړیږي. نو هغه کاروبار دی 15 اگست پورې خو زمونږ ټول سیزن یې زمونږ کاروبارونه تباه شو. زمونږ په 9 ارب روپو پورې سالانه اوس د دغې په مت کې نقصان وشو او زرګونه خلک د هغې نه بېروزګاره شو.
خو د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو د سانګې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالصمد وایي چې د لرغونی اثارو د حفاظت او د غلطه سیلانیانو ته د اسانتیاو لپاره پنګې بیلې کړې دي او هڅه کوي چې د ګندارا ټریل د پروژې د پیل نه وړاندې دغه کارونه سرته ورسوي.
دا سکم دویش سایټس دي دا په انټرنیشنل لیول باندې دا مونږ کولاو کو نغې باندې مونږ بلا پیسې سولګولې او ډېرې په اوس بلګي چې د دوی سایټس د سټانډرډ لیول تر راشي چې کوم کې فیسیلیټیز موجود وي د ټورست لپاره چې نېشنل او انټرنیشنل ټورست راځي چې هغه د ټول سہولیات موجود وي. د دوی سایټس کې خانپور نه چې خیبر پختونخوا نه شروع کوو، جولیان سایټ دا، بمالا سایټ دا، بیا د خورازی هند میوزیم دا، بیا پېښور دا، پېښور میوزیم، ګورګټرا دا، په خیبر ډیسټریکټ کې شپول استوپا ده دلته نه بیا بزو مردان ته مردان کې تخت به ورلد هریټیج سایت ده او بیا جمالګړې سایت شو بیا اخیری دولس سایت سکم دی غپا سواد کې دي.
د یادونه وردا چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د ګندارا یو شمیر لرغونی اثر د ورکیدو د خطر سره مخ دي. په 2001 کال کې په سواد کې تر هغرو د جان آباد تاریخي مجسمه ونړوله او دغه شان روان کال د مردان په تختبای سیمه کې د کورونو جوړولو یو ټیکدار د بودا یو تاریخي مجسمه د مندلو نو وروستو وړاندې کړه.
وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی اولس قسمت دے ہغا وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زاننو لمو دو وطنو دل
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو
اوریدون کو رازو یو بلی موضوع ته د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه یو مستند کتاب په دی ورستیو کې په پیښور کې چاپ شوی د کتاب لیکوال حاجی اسلم خان دی چې د خیبر پښتونخوا د نوخار سیمې سره تعلق لري. نوموړي مشال رادیو ته اول د اتو سو سپو په دی لومړی کتاب کې د پښتو فلمونو تاریخ تا او د پښتو فلمونو ستورو ژوند ته کتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوي.
د پښتو فلمونو په اړه د لومړنۍ کتاب پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پیښور خبر کړي. د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی صنعت سره تړلې ټولې څنګه سیړلې او په اړه معلومات وړاندې کړي دي.
نو په دې کې یوازې د فلمونو ذکر صورت حال نه دی، په دې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلی دی. د ډایرکټرانو بل باب دی، هدایتکارانو د فلم سازانو بل باب دی، د کامیډین چې دي د هغې بل باب دی، او دغه شان نامور اداکاران چې دي د وړومبو وختونو د هغې بل باب دی، بیا د موسیقارانو نه پس چې کوم دی سندرغاړي دي د هغې بل باب دی. نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم ما نه ده پرېښودي په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري، نو ټولې څانګې ما په دې کې چې کوم دی نو راغستې دي.
حاجی اسلم خان وایي تر اوسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوي چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1920 کال په ډسمبر کې خپور شو.
دا هغه ځوان دی چې چا د سپو د ګمرو د شنګهار سره شیربانو کوټی تخیجی او درګه چې پلاری راشي چې ور باندې
خود نو وړي په وینا تر دې نه ټی پورا دیش کلا وړاندې چې لا پاکستان جوړ هم نه وو د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی وو ډیر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواری لیکلی هغه فلم نه و خپور شوی خو اسلام خان وایي د هغه سیړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده
نو دا فلم دا تنازه حل شو ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دی نو په امپیریل تھیٹر بے ورتوی او بیا رسو امپیریل ٹاکیز او بیا داغی نپس داغی سنیما نوم شو ناولٹی چې دا بیا په اخیره کې د بلور خاندان واغستا او سړنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړ شوی دا نو دغلت چلی دل بیا دغه سنیما مالک چې دا کله فردوس سنیما پټه کا واغسته نو دا بدی کال په کال بیا په اخترلو کې په فردوس سنیما کې چلول نو دا فلم ریلیز شوی او دا غی گوا حمزه بابا په خپل دی دا کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی پغی کې لیکل دی
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابی فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومیده نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلی کې د شی پر اتونکو کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالي شوی نه دی نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټه ورې غني
ہاں میں نے وہ آپ کی آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ میں نے کتاب دیکھی ہے پختو فلمز کی اور بہت اچھی
تا سوچ دا پختو فلموں نو پاڑا دا کم کتاب خبر کوی ہا غم مالی دل دے دا ډیر خ کتاب دے او یو خ حسدا دا کتاب پدی هم خ دے چې دا پختو فلموں نو پاڑا ډیر سیڑن تر سن دا شوی نو دا کتاب خبر دل یو لوی حساب ولم
اور یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے
دا پاکستانی فلمونو دغه سیرون کې دا هم وایي چې کده پښتو فلمونو پاړه یاد کتاب اردو ژبه ته هم ترجمه شو نو دا به په قامی کچا د فلم پاړه د معلوماتو غوښتونکو مینوالو ته یو لوی زیری وي دا پښتو فلمونو د تاریخ پاړه د چاپ شوی کتاب لیکوال او راټولونکي محمد اسلم خان وایي سره د دې چې د یو شوق لمخې دا کار وکړ خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و هغه وایي ډیر ستړي ګاللې دي
خو په دې کې زه د ډیرو مشکلاتو سره مخ یم ځکه چې یو خو ځینې خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به ویشي مونږ ته څه فائدہ ده نو د ستونزو سره مخ شوی ډیر ما ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زلاړ ما دی ملکند په دې غرونو کې یو زید ګل خان نومې اداکارو ډیر په محنت هغه صدورم پیندم دل باندې چې زلاړ منو ما پیدا کو دا شاندار بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلنو دی پسې دا ګرځیدل ما ته ګرانو خو الحمدلله دا ګران خدای پاک ما ته اسانی کړی دی ترکه مها د پوری چې په دې کتاب باندې د پیسي لګولو تعلق ته نو تقریبا یو لس لک روپو پورې خرچه به زما په دې باندې راغلی خوشاله
غم په منو مزه په بدن ملنه
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غوړوي چې دا کتاب د تری په پیسو واخلي ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې په کار وي د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړي هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی خو باور نشي چې په کتاب لګول شوی پیسې به بیا ترلاسه کړي
اسلم اجی ډیر قابل کس دی ډیر حق زمو ملګری دی او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري خدای دې خوشاله ساتي نو کار په کار دی دا تشکند او دا تشکند اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو او دا داغه قربانی دا پاتې شو د بازار خبره نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو اسیم نشته دی نو زما په خیال چې حاجی اسلم خان دا تمه ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پوري نیسي او خرڅ بشي نو دا تمه دې نه کوي ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ور کتاب یو موبایل باندې ورکي په بوټانو خو 8,000 ورکي خو په کتاب 80 روپۍ نه ورکي دا د پښتنو بدقسمتي ده
ما
دا اردو فلمونو د تاریخ لیکوال اعجاز ګل وای دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی. هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته آثار هم بازار نه لري.
آپ یاد رکھیں یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے.
تاسو په یاد ولرای دا ډیرې ترخی خبرې دي. اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي. خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي. ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرص نه شول. بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته وسپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږدي. خو که دا ډول څېړنیز کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدی شي، که نه نو په شخصي توګه خو ګرانه ده. خود پختو فلمونو تاریخ پاړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای لخپل ولسه ناهیلې نه ده. هغه وای باور لري چې کتاب به خرسيږي او خوبونه به